The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
Assalamu alaikum gran uridunko Da Voice of America diva radio de. نن د ګلرس کال 2018 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اگست میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه کې درته زه محوش جلیل ور بیا هرکلی وایم، او ډومبی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته. د بلوچستان صوبای اسمبلی 13 روز د کوټې خونړې پیښې په ضد قرارداد منظور کړی. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبای غړي وایي دغه سي قراردادونه منظور شي او بیا هیر شي.
هم تو صرف اپنے بڑاس نکالیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا یا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں.
افغان چارواکی وایي جنوبی هلمند ولایت د نړیوال ترهګرو نوی هدف دی. د ولایت گورنر ویلی هلته بهرنی ترهګر له طالبانو سره یو ځای شوی.
په دغه جنگیالیو کې پاکستانی شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوک وایي هغه شته.
د ترکیې پولې د سیلما د شام په یوه سیمه کې په ځانمرګي برید کې تر 15 زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. قدرمنو اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا دوام لري. دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی سرټه کې تاسو واوریدل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی روانونه د کوټه په یو هسپتال باندې شوې ځانمرګي برید په ضد اکثریت سره یو قرارداد منظور کړی. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور لګوي چې دا پیښه د پاک چین اقتصادي شاهراه سره تړلو وروستو د خلکو گمراه کولو هڅې کوي. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر مولانا عبدالواسی په دې محل باندې په حکومت کلک نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د صوبای حکومت دغه ګنګوسې بې ځایه دي او د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري لوی لاره د کوټې د بمی چاودنې سره هیڅ تو ډول اړیکې نه لري او د دې مقصد یوازې د خلکو پام اړول دي. او د افغانستان په سویلي هلمند ولایت کې د افغان امنیتي اسکرو په ضد جګړه کې بوخت وسلوال طالبانو د یو نوې کمانډو ځواک په مرسته خپله جګړه لا توند کړې ده. د دوی په وینا دا ځواک چې سره قطه نومیږي په سلهاو جګړه مار لري چې پکې زیات شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي او دوی د دې مضبوط شواهد لري. هلمند چې د پاکستان سره پوله لري د تیرو سو کلونو راهیسې د جګړې سره مخ دی. ځای خلک وایي چې طالبانو ډیر پرمختګ کړی او اوس د مرکزی خار لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او د هغه خار یې په مؤثره توګه محاصره کړې ده. او د اتوار په ورځ د شام اپوزیشن کنټرول لاندې ادلیب صوبې او ترکیې ترمنځ پولې باندې ترسره شوې یوې بمی چاودنې کې خواشا 15 شامی یاغیان وژل شوي دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویلی دي چې یو ځانمرګي برید کوونکي هغه بس په نښه کړو په کوم کې چې جنګیالي ناست وو. په دغه بس کې د وژل شوو تنانو شمیرې په مطبوعاتو کې جدا جدا ښودل شوي. ځینې فعالین وایي تر څلوېښتو پورې د شام حکومت یاغیان وژل شوي دي. د امریکا طوفان ځپلي ریاست لویزیانا ګورنر د اتوار په ورځ خبرداری جاری کړې دي چې د سیلاب اوبو په زیاتې دودي او امدادي کارکوونکي په سیمه کې گیر شوي زرګونو خلکو سره مرستو کې بوخت دي. ګورنر جان بیل ویلي دي چې نږدې 2000 خلک چې زیاتره د ریاست په سویل شرقي برخې کې گیر وو د نیشنل ګارډ ټروپس او د کوست ګارډ هلیکاپټرو په مدد د کورونو او ګاډو نه روباسلې شوي دي. د نور زیاته کړې چې سختو بارانونو له امله خوا او شا درې تنان وژلې شوي او یو تن بېدرکه دي. د نایجیریا اسلامي تندرو ډلې بوکو حرام یوه ویډیو جاری کړې چې پکې 2 کاله وړاندې د چیبوک سیمې نه تختول شوې جنکې ښودلې دي او حکومت ته یې خپل پیغام هم ورکړی. د اتوار سهار په یوټیوب خپور کړی شوی د 1100 منټو د ویډیو کې یو مخپټ تن چې پوځي جامې اغوستې دي د نایجیریا په حکومت غږ کوي چې د دوی ملګري دې خوشې کړی شي. د بوکو حرام تر مخه تختول شوې ډېرې جنکې په بمبارۍ کې وژلې شوې هم دي. یاد دوی د کال 2014 اپریل میاشتې کې د بوکو حرام د نایجیریا چبوک سیمې یو سکول نه 206 اویا جنې کې هغه وخت تختولې وي کله چې دوی سالانه امتحان ورکوو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو سہرنے خبری خبرون تغواگے زمگا خبرون لا جاری دا دا تاسو پا انٹرنیٹ بانے ہم اور دیشے www.voa.com زمگا دا ویب پانے پتا دا ورزو لمڑی رپورٹ اڑختا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د بلوچستان صوبایي اسمبلی تیر ورځ د کوټې خونړی پیخې په ضد یو قرارداد منظور کړی، خو د عوامي نېشنل پارټي صوبایي غړي وای دغه سي قراردادونه منظور شي او بیا هیر هم شي. نور حال په د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور ناور.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر رایلي دوراني په مشري کې پیل شوه چې د کوټ شار د سندمن په سیول هسپتال کې ځان وژون کې برید دوی په یو خپل باندې وغندل. لا غزمنسو کورنۍ سره خواخوږي سرګند کړل. دوی په دې ترس کې د غندنی یو پریکړه هم په یو خپل باندې منزور کړی. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر مولانا عبدالواسع پر دې محل باندې پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړې او ویل چې د صوبایي حکومت دغه ګنګوسې بې ځایه دي چې د کوټیز د سنډیمن هسپتال ځان وژونکي برید دوی د پاکستان او د چین له اقتصادي راداري سره تړي. د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري لوی لاره د کوټې له بمی چاودنې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، یوازې د خلکو پام اړول دي او د عامه خلکو وژنې ته یو جواز جوړوي. مولانا عبدالواسع وویل چې کله په 2012 کې د شپریکې پر وګړو باندې چې کم ځان وژونکي بریدونه وسو د دوی حکومت یې ختم کړی، خو لکن د موجوده حکومت غړي د استعفا ورکولو نوم نه اخلي او نه استعفاوي ورکوي. د بی ان پی سردار اختر منګل بیا وویل چې یوازې د دغه ډول پیښو د غندنې پریکړه لیک کافي نه دی. د حکومت په دغه ډول مزاحمتي قراردادونو باندې خلک نشي خطا ایستلی، په خالی بیانونو باندې تسلی نشي کېدلی. سردار اختر منګل دا خبره هم وکړله چې د اګست پر 8 باندې د کوټ ښار په سنډیمن هسپتال کې چې کم ځان وژونکی برید وسو دا د بلوچستان دپاره د امریکا په شانی 9 سپتمبر ګڼل کېږي. د عوامي نېشنل پارټي مشر انجینیر زمرک هم پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړي.
میډم سپیکر، ہم تو صرف اپنے بڑاس نکالیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا یا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں.
اوے ویل چا حکومت و خلق تا پتاپوز ور کولو کی پاتر اغلید په ائتلافي حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان څخه بیا وویل
کې هم ټیروریزم کې خلاف ہیں، اس کے خلاف لڑتے رہیں گے اپنے گورنمنٹ کی بحاف پہ، پارٹی کی بحاف پہ اور تمام پشتون عوام، پشتون بلوچ عوام کی بحاف پہ کہ ہم ٹیررزم کے خلاف اسی جذبے سے لڑتے رہیں گے.
مجھ د تراگری د پیشو غندنہ کو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیا د حکومت دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د هند او د افغانستان استخباراتي ادارې.
شکریہ میڈم سپیکر، 8 اگست بلوچستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جائے گا.
د کوٹی د سیول اسپتال پر ځان وژون کی بریت کی لاس لري. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې موږ ډیر تراګر نیولې دي او خلکو او خبری رسنۍ ته مهم وړاندې کړي دي. د دله خولې چې د اسمبلی د مخالفې ډلې غړي یوازې دلته د تقریرونو لپاره راځي او خپل وړاندیزونه ومشته نه راکوي. مخالفې ډلې پر دې محل باندې بایکاټ هم وکړي، خو حکومتي چارواکو بیا برته دوی اسمبلی ته راوستل. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې موږ په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو، د خبریالانو او د بیګنا خلکو د هر څاڅکي حساب له تراګرو څخه حخلو او دوی به آرام ته نه پرېږدو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په داسې حال چې پاکستان د خپل جوړېدو یو کم اویایمه کلیزه لمانځلې د قبایلي سیمو خلک د فاټه خلک چې دی دوی ګیله لري چې دوی اوس هم ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټني څېړنکارانو سره خبرې کړي. یو څېړنیز رپورټ یې برابر کړی دی، تاسو پام راګرځو.
که څه هم حکومتي چارواکي په قبایلي سیمو کې فوځي عملیات ترسره کېدو وروسته د امنیت او ترقۍ دعوو سره سم د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ دعوه هم کوي، خو د جنوبي وزیرستان د مدني ټولنې یو غړی ملک انور وزیر وایي په تېر شوي نږدې اویا کلونو کې په سیمه کې نه نوی هسپتال جوړ شوی، نه یونیورسټي او نه بله کومه اسانتیاوې دوی ته رسول شوې ده، بلکې هغه د انګریز وخت سل کلن زوړ قانون اف سي آر سره مخامخ دي.
شتا پکې نه ایجوکیشن شتا نه یونیورسټی شتا، بس هغه پخوانی خبره تکي 2016 دی او ډېر شعور راغلی دی. مونږ دا وایو چې راځر تر زره دا مونږ د کې پکې سره ملاو شي، الله به مونږ خوشاله لمنځو، الله به څو داګه لمنځو. که نن سبا خو چې مونږ کوم خلک آی دی پیش ولا هغه کوم لاندې پاکستان کوم ولد کوم شری الله یې شری تناسب یو کوته شری او کوکی ولیدل یا دلته چې راغله کوم اف سی آر سره دا خو مثال کې وز بالکل دا خلک اف سی آر په پخا ګوري او شو داګه کو اف سی آر کې ته دلته خو شو داګه پر شي پنده په بندي دا
سیډن کې وای کڅه هم په حکومتي کڅه غټي دا وی کیږي په اسړ دغه دا وو چې سپینوي ممکن نه وي. زیاتې په قبایلی سیمه کې نه سټیبلیټی شته، نه امن شته، جرګه غیر فعال ده، حکومتي واک نه دی په ځای کړی شوی. کڅه هم حکومت او فوزي سرتيري په سیمه کې موجود دي، خو نوې بدلون نه دی شوی. هغه د انګریز وخت زوړ قانون سره قبایلی اولس مخامخ دي چې اوس انتهایی زیات ضعیف شوی دي. زیاتوی ریاست خپل ذمہواري پر غاړه نه اخلي او د امنیت ذمہواري په قبایلی اولس اچولې ده، او د وسله والو د بریدو ښکار هم دغه قبایلی اولس دی او د عملیاتو په وجه هم دغه قبایلی اولس ته نقصان رسیږي. څېړونکي وایي دغه کمی او خامیانې دي چې هغې په وجه یوه غټه خلا جوړه شوې ده. زیاتوی دغه خلا یوه قانوني او ریاستي خلا ده او د هیواد د خرجه تکلارې یوه کړې ده چې له وجې قبایلی منطقه ځپل کېږي. د پېښور یونیورسټي د جنډر سټډیز شبکې یو معلم چې په خپل د خبر ایجنسی باړي اوسیدونکی ده، درویش افریدی، چې له امریکا څخه پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي، وایي
اوس کومو ګورو پاکستان یا د خلک چې کډوالۍ راغله پکې دهشتګردي راغله، د دهشتګردي په نوم باندې جنگ راغله، د خلک ډیر وځپل. اوس هم موږ داسې بدلون نه وینو چې یره پاکستان غواړي خپل اراده کې چې داسې بدلون راوستي وي چې دا خلک مین سټریم شي، سیاسي آگاهي راشي او یا په ټولنیزه توګه باندې دوی په خپلو خپو ودرېږي. نو رښتونې خبره دا ده چې ریاست به خپله خارجي پالیسي په خصوصي توګه د دغه کوم افغان پالیسي دا به بدلوي، بیا به بدلون راځي. نو پاکستان به خپل پالیسي بدلوي، نو دا څه امن راوستل چې دومره ګران کار نه دی.
سیاسي ګوندونو مشران هم د فاټ ځپل کېدو ذمہواري هم په بیوروکراسي اچوي، وای دوی له دې سره بلا مفادات تړلې دي چې له وجې قبایلي اولس دوی روڼ مستقبل نه ورکوي او دغه سیمه په تیاره کې ساتل غواړي. هغه وای قبایلي اولس د جمهوریت او د ازادۍ له خوند څخه نه خبره دي. زیاتوي قبایلي سیمه کې اوس د ازادۍ ورځ یوازې تر حکومتي ماڼو لمنځلې کېږي. ال سی اس اتحاد مشر نثار مومن دی رادیو تفای
وزیر اعظم شپ تقریر هم کو تر ټول خوشاله خبرې وشوي پټا پاواله باندې خبرونه شو. نو ما ته دغه ځکه تاریخ کاری چې آیا زمونږ فاټا پارلیمنتیان لپاره واکسین ډیره کافی ده شرم خبره ده چې دوی څنګه ځان ته خاموش پاتې او اوس په دې خبره خاموش دي. قوم ته به څه وایي ځکه چې دوی خدا وعده کړی و چې نن به اعلانات او دویمه تیاره غټه هغه زمونږ هغه انتظامیه بیوروکراسي چې کومه زمونږ سیویلین بیوروکراسي دا هم په دې کې ډېر کردار دی چې هغه نه غواړي چې دغه ګټې ته لاس ورکړي چې اربونه روپۍ هغوی راوړي او په دغه فاټا سیکرټ کې غیبېږي او دوی تقسیمه یې
یړ دی چې قبایلی منطقه له تیرې 15 کالو راشي د تندروي په نامه له یو شکمنې جګړې سره مخامخ ده. له دې سره که د چا هم مفادات تړلي وي، خو زیات نقصان قبایلي اولس او قبایلي خاورې ته رسېدلی. او همدغه وجه ده چې په دغه 14 اگست قبایلي اولس که څه هم له سرکار څخه زیاتې هیلې او تمې ساتلې، خو سرکار دغه قبایلي اولس ژوند راپورته کولو لپاره کوم داسې اعلانات ونه کړ چې هغه د قبایلي سیمې په ګټه تمام میسی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے افغان چارواکی وای جنوبی ہلمند ولایت د نړیوال ترهګرو نوی هدف دی. د ولایت گورنر ویل هلته بهرنی ترهګر له طالبانو سره یوځای شوی. په دې کله نور حال د ډیوه ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ ناورو.
افغان چارواکی وای جنوبی ولایت هلمند کې له افغان ځواکونو سره په جګړه اخته وسلوال طالبانو د یو نوی کمانډو ځواک په مرسته خپل جګړه لا ګړندې کړې ده. د دوی په وینا دغه ځواک چې سره کتنو میږي په سلاح او جګړه مار لري چې پکې زیات شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي او دوی د دې کره شواهد لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای هغه ولایت اوس د نړیوال ترګرو د ایجنډا هدف دی.
هلمند اوس د نړیوالو ترورستانو د دزغلېدو او یا د اسغلولو او یا د شومو مخو هدف ګرځېدلی ده. په دغه جنګیالیو کې پاکستاني شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوک وایي هغه شته.
د دغه نوي کتې په اړه لومړی معلومات د وایس اف امریکا او خبري ادارو لخوا تیره اونۍ ورکول سو. هلمند چې له پاکستان سره پوله لري له تیرو څو کلونو راهیسې له جګړې سره مخ دی. ځای خلک وایي طالبانو ډیر چټک پرمختګ کړی او اوس د هلمند مرکزی ښار لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هغه مرکزی ښار یې په مؤثره توګه محاصره کړی دی. په هلمند کې د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایس اف امریکا ته ویلي خارجیان له څو کلونو راهیسې په هغه ستراتیژیکي توګه مهم ولایت کې شتون لري او تورې پوری کړی چې له ګاونډي هیوادونو څخه ورته مرستې رسیږي.
دغه جګړې کې دغه ولته پاکستان د پنجابیان چې په اردو ژبه باندې خبرې کوي هغه څه چچنیان پیدا شوي دي، په دې کې چې په مخابرو کې د دوی غږونه اورېدل شوي دي، په انګلیسي باندې خلک خبرې کوي. دا ټول څه کومانډه په بعضو ځایونو کې بېخي د افغان طالبانو یا د نورو طالبانو په پلاس کې نه ده، هغه د بهرنیانو په لاس کې ده چې هغوی ورته لارې وښيي. سم د پلان له مخې مخته ځي او هغوی سره په مکمل ډول ټول امکانات هغه د پرمختګ نوې ټکنالوژي او تخنیک څخه کار اخلي، نقشې ورسره دي، د دې تر څنګ په ذریعو وسلو باندې مجهز دي.
محمد کریم اتل زیاته کړه چې وسلوال په جګړه کې خپل ژوبل کسان د درملنې لپاره بیرته پاکستان ته وړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا په افغان مطبوعاتو تور لګولی چې بے بنسټه خبرونه خپروي. البته په هلمند کې د جګړې په اړه د افغان چارواکو د تازه اداګانو په باب یې څه نه دی ویلي. اسلام آباد تر دې وړاندې د افغان حکومت داسې تورونه رد کړي او وایي یو باثباته او سولیز افغانستان د پاکستان په حق کې دی او دا چې دوی د دې لپاره خپل کوششونه هم جاري ساتلي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. وړاندې کوو د شام په هکله یو رپورټ چیرته چې مطبوعات وایي د ترکیې پولې ته سیلمه د شام په یو سیمه کې په ځانمرګي برید کې تر 15 زیات کسان وژل شوي. نور حال پی کریم افضل وړاندې کوي.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د ځانمرګي چاودنه د شام او ترکیې ترمنځ په هغه لوی لار شوې کوم چې د شام ادلیب صوبې او ترکیې سرحد ترمنځ تګ را تګ لپاره استعمالیږي. په ادلیب باندې د شام حکومت مخالفینو قبضه ده. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه چاودنه کې هغه بس په نخښه شوې په کوم کې د شام حکومت مخالفه باغیانو سفر کولو. دا سرحدي پوله اتمه په نوم یادیږي او اکثرا شام باغیانې خپلو جنگیالو او نورو ضروري شیانو لپاره کاروي. په دغه بس کې د وجل شو تنانو شمیرې په مطبوعاتو کې جدا جدا خودل شوی. ځینې فعالین وای تر سلويخت پورې د شام حکومت باغیان وجل شوی. په ادلی صوبې کې د شام حکومت باغیانو ترڅنګ د القاعده ترهګر هم پټتی. د کومې په ضد د شام حکومت لخوا اکثره درنې هوایی بمباری تر سره کیږي. په ادلی باندې تیر ورځ هم شپږیش هوایی حمله شوی. د هوایی حمله اکثره د روس جنگی جازونو لخوا تر سره کیږي. څوک چې د صدر بشار الاسد مرستې لپاره راغلی. په ادلیب باندې د شام حکومت لخوا دا تازه بمباری په دې وجه هم ډېرې شوې چې د ادلیب باغیانو د الپو محاصره ماتول لپاره دغه سیمې نه په حکومتي عسکرو حملې زیاتې کړي. په ادلیب باندې بمبارو کې راپورونو تر مخه 122 عام ملکي وګړي وژل شوي. د دې علاوه مطبوعات ښایي چې په الپو کې هم د جګړې له امله 320 عام ملکي وګړي حق رسېدلي چې پکې 126 ماشومان وو. دا چې کم وژل شوي دا یوازې حکومتي بمبارو له وجې نه دي وژل شوي. په دوی کې نیمه شمېره باغیانو لخوا په حکومتي عسکرو باندې په ګولهبارۍ کې وژل شوي خو زیان زیاتره عام ولس ته رسېدلی. الپو هغه سیمه ده چې تر اوسه پورې حکومتي محاصرې لاندې ده. او د اولس امروزه جوان د سخت مشکلاتو سره مخ دی. الپو د شام په یو وخت کې د ټولو لوی خار وو چې د اقتصادي هلو ځلو مرکز پاتې شوی، خو اوس د خانه جنگی مرکزی خار جوړ شوی. بل خوا په شام کې د داعش قبضې نه منبیج خار آزادولو وروسته سیرین ډیموکراتیک فورسز اعلان کړی چې دوی به په سیمه کې نورې هغې سیمې هم د اسلامي ریاست نه خلاصوي کومې چې د ترکیې پولې ته څیرمه دي. ایس ڈی ایف مشرانو د منبیج کامیابی وروسته د الباب په نوم یوه شورا هم جوړه کړې چې مقصد یې د الپو او منبیج ترمنځ یو بله مهمه سیمه الباب آزادول دي. ایس ڈی ایف چې د امریکایي مرستې ورسره شامل دي زیاتره جنگیالي کورد نسل سره تابع لري. د تیرې جمعې پر ورځ د یوې اوږدې جګړې وروسته د اسلامي ریاست نه منبیج سیمه آزاده کړې، کومه چې د راکا او د ترکیې سرحد ترمنځ ډېر اهمیت لري. د امریکای هوایی ځواک په مرسته او په ځمکه د امریکای خصوصي عسکرو د تربیه وروسته ایس ڈی ایف ډېره فعاله شوې او داعش ته یې په یو څو میاشتو کې ډېر ځاني او مالی زیان اړولی. داعش د دې وړاندې هم یو شمېر سیمې په نږدې ورځو کې په عراق او شام کې د لاسه ورکړي. د امریکای یو جرنیل ادعا کړي چې د داعش 30,000 زیات جنگیالي وجلي او شمېره یې 15,000 ته راکوزه شوې. د امریکای صدر باراک اوباما سو واری دا ژمنه کړې چې د داعش نوغې به وباسي او د ترهګرې ډلې هغه ټولې سیمې به آزادې کړي کومې چې دوی په خپلې ولکې کې ساتلي.
قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه دوام لري. څو شېبو کې به د ډیوه ریډیو خپرونه سرته رسېدو وروسته هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونه اورئ. د ډیوه ریډیو دا خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اورېدی شئ. www.voadivareadio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. او قدرمنو اوریدونکو، د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د اولمپکس لوبې روانې دي. په دې کله تازه حال تاسو د موږ همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
د ریو اولمپکس مقابلو په نهم ورځ د امریکایي لوبغاړو ډله په شپږ شپېته تمغو ګټلو تر ټولو وړاندې ده. په دې کې شپږویشت د سرو زرو، شل د سپینو زرو او شل د پیتلو تمغې شامل دي. په دویم لمبر د برتانیې د لوبغاړو ډله ده چې پکې اووه دېرش تمغې دوی ګټلې دي او په دغو کې څوارلس د سرو زرو، شپاړس د سپینو زرو او اووه د پیتلو تمغې شاملې دي. د چین د لوبغاړو ډله په دریم لمبر ده، دوی څلور څلوېښت تمغې ګټلې دي چې پکې څوارلس د سرو زرو، دیارلس د سپینو زرو او اوولس د پیتلو تمغې شامل دي. په نهم ورځ د امریکا یو دېرش کلن مایکل پیلپس د خپل اولمپکس کیریر درویشت د سرو زرو او د ریو اولمپکس پنځمه تمغه وګټله. مایکل فیلپس د لامبوزنۍ په مقابلو کې په څلور ضرب سل میټره فری سټایل لامبو کې خپل اخیری جایزه واخیسته. د په دې اولمپکس مقابلو کې یوه د سپینو زرو تمغه هم ګټلې ده. د خپل اخیری د سرو زرو جایزې د ګټلو وروسته امریکایي لامبوزنانو سره د تالاب غاړې ته په یو څپ کې د ودرېدو په وخت وویل چې فخر کوم ستاسو د ټولو سره په دغه ډله کې وم. د خبریالانو سره وروسته خبرو کې مایکل فیلپس وویل چې د کال 2000 ټوکیو اولمپکس مقابلو کې به دی هم شرکت کوي، خو په لامبوزنۍ مقابلو کې به نه وي او د تماشبین په حیث به وي. بس زما وار تیر شه. د زیاته کړه دومره به خوشحاله نه وم که چرې د کیریر ختمون مې د سرو زرو په جایزه ګټلو باندې نه و شوی. زیاتوي د سرو زرو په جایزه د کیریر ختمون لویه خبره ده، دې کې هیڅ شک نشته. د امریکا یو بله لامبوزنه کیټی لیډ کی هم د درې د سرو زرو جایزې ګټلې دي. په فری سټایل کې 200 میټره، 400 میټره او 800 میټره لامبو کې دغه جایزې دي اخیستې دي. په 400 او 800 میټره لامبوزنۍ کې هم د خپل نړیوال ریکارډ مات کړی دی. د خپلو کامیابیو وروسته خبریالانو ته دی ویلي چې ما خپل اهداف ترلاسه کړل او تر ټولو مهمه خبره دا چې خوند مې ترې واخیسته، دومره چې ما یې تصور هم نشه کولی. دې زیاته کړه چې د خپل پروفیشنل لامبوزنۍ ژوند پلو ته د تګ سره سره تعلیم سرته رسول غواړي چې یو شخصیت د یو لوبغاړي تر څنګ هم ولري. بلخوا د نړۍ تر ټولو تیز انسان اوسین بولټ په ریو ډی جنیرو کې د سل میټره ډیش زغل کې دریمه د سرو زرو جایزې ګټلو دپاره تیاری نیسي. ولې د امریکا سپرنټر جسټن هم د دې زغل غوره لوبغاړو کې شامل دی. د روس د لوبغاړو ډله د ریو اولمپکس مقابلو کې په دیرشو جایزو ګټلو سره په څلورم لمبر ده. دوی نهه د سرو زرو، یوولس د سپینو او لس د پیتلو تمغې ګټلې دي.
د دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس وړاندې کوي یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا چې کله هم یو ترهګر ګوند یا فرد په ګوته کې چې هغه د ترهګرو لپاره د پیسو په لین دین کې لاس لري، نو امریکا داسې ګوند یا فرد د بینکارۍ د بین الاقوامي نظام نه د بهر ساتلو اقدامات کوي، او دا شان دوی د پیسو ټکو متعلقه کسانو یا ګوندونو ته د لیږلو یا اغوی نه د وصولولو جوګه پاتې نشي. امریکا د بینکارۍ په نظام کې د دوی پرته موړي بند کی، او دا یقیني کوي چې هیڅ یو کاروباري تن یا اداره دوی سره کار باپار اونکی. دا په هغه صورت کې ډیره لازمه وی کله چې امریکا د خپل انتظامی حکم نمبر 1-3-2-2-4 لاندې داسې یو ګوند یا فرد په ګوته کې چې امریکا یا خو ترهګر ګڼي یا ترینا د ترهګرۍ د کارونو ویرا کوي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د اگست په شروع کې جماعت الاحرار او یو تن محمد ابرینی په خصوصي توګه عالمی ترهګر نامزد کړی دی. محمد ابرینی د دولت اسلامیه چې د داعش په نوم هم یادیږي د یورپ د سانګې یو غړی دی. جماعت الاحرار د تحریک طالبان پاکستان ګوند نه جدا شوی یو ډله ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمه کې قیام لري. خپل تحریک طالبان په کال 2010 کې یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې شوی دی. جماعت الاحرار په ګڼو اولسي مذهبي کمشمیره فرقو فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو باندې شوو حملو کې ککړ تنظیم دی. دی ګوند روان کال په مارچ کې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې یو خودکش حمله کې د اویو نه زیات کسان وجلی او په سوونو جوبل کړي دي. د عیسایانو د ایسټر اتوار په دستوره دا د کال 2014 د دسمبر نه پس پاکستان کې د ټولو نه زیات خونړی حمله وه. په دې کې وجلې شوي زیاتره زنانه او ماشومانو. کله کله داسې هم کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت څوک فرد په ترهګرۍ تورن کی اغا د وړاندې دینه نیولې شوی وي. همداسې معامله د محمد ابرینی هم ده چا چې د کال 2015 په نومبر کې پیرس کې شوو حملو کې برخه اخیستې ده، په کومو کې چې شپږ نیمې شلی کسان وژلې شوي او 350 نه زیات جوبل شوي وو. او دا شان د کال 2014 په مارچ کې د برسلز حملې هم دي چې 2 کسان پکې وژلې شوي وو. د بلجیم حفاظتي ځواکونو محمد ابرینی په اپریل کې نیولې ده. د ترهګرۍ د پاره په نامزد کېدو ترهګر ګوندونه او افراد یو خو خلکو ته ښکاره شي او بل دوی د نورې دنیا نه جدا شي. په دې باندې د دوی ملګري د ترهګرۍ د جاري ساتلو د پاره د خپلو وسیلو د استعمالولو هم جوګه پاتې نشي. د جماعت الاحرار او د محمد ابرینی د ترهګرو په نوم نامزد کولو نه امریکا د دوی او د دوی د ملګرو په خونړۍ ایجنډه د عمل کولو د دوی د وستوان د تالا والا کولو په لوري فیصله کن اقدام کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اردنکو د واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا سهرنی خبرونه هم دی کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګرتیا کوله. پروډوسر وو زاهد خټک او انجینیر وو ډیرل. دوی ته ډېره مننه وایو. څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه محبوب جلیل سره د خپل سهرنی خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.